السلام علیکم، ستړي مشه د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1400 لومړي کال د سرطان چنګاښ ولسمه، د 2022 کال د جولای 8مه. پیل به په خبرونو وکړو. افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلي تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان خپل خوري باسي چې له مواجه د لایلو پرته د غیواد تبیول شوې. د سویدن رادیو د راپور لمخې د غیواد د تیر کال په اگست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مال شاوخوا 2000 افغانان وېستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویدن په لیست کې شامل نه و چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنۍ چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومی دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته، خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټا ولوېدا او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفې ورځ ده. افغان حاجیان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حاجیان په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي. خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
ارڅو ډیر ګران دي. کمال ده دا د اختر لپاره دا غوایي دي او دا شیان ارڅو نور کله یو برابر پورته شوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته. د سیلونو له کابل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لږونه کسان مړ شوي او ګڼ نور بې درک دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د 20 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو لمخې د سیلونو او طوفانونو لامل خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سرو مال تر ټولو زیات زیانونه پیښ کړي، د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوځمکه د کښت مکه کورونا او پټې نو بولاندې کړي دي، سیلابونه لاندې کړي دي. متاسفانه د چوپان لسالي د حجي صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولاندې کړي دي، سره پریوته دي او وطن په کې شیدان سوي دي.
شغله احمد وای د مشروب لو دقیق شمیر لا سرګن نه دی، خو په لومړنۍ یو راپورونو کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې لشتر لشه شلته نمر شوی دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمیر کورونه نړیدلی، سلګونه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلس ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوي دي. د شاغلی حقانی په وینا په لس ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو له وتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
شاغلی راید وایي د مرشوب لو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول، په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې لکبل کاروانګرو بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوختی. راپور نوایی د سیل لکبل کورونه ویجاړ شوی او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته داسې وویل.
دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاتر لودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي تلف شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوې، چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغو ولایتونو کې راغلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د ونیم سو کورونیو لپاره د ضروری وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنی قمندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نشټو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځای سرچینو په قول ویلی چې دوی اونې په خواب بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې لس زره تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان و. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان
تریکا پولیس وجه شوې
دي تا کار او سرشتنه هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2000 کال کې 18000 او تیر کال ته 18000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږکال د افغانستان ونډه 15,502 اتیا تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږکال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچې پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وای چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي هر رادیو ته غواګیست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللي زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیاتو. ښاغلي حسیني په ځواب کې وایي
سکل د ارشاد حج اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. پرښتیا د تیرو کلونو په څیر باندې سږ کال پیسې ډېرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کور نه د باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سږ کال چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حاجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یوه لویه برخه پیسې چې موږ د حاجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چنده لوړ شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي آسیا موسسې په مقدسو مشاعرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود د 1500 ریال وو، چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول، او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاور او بغجې کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به حالت کوي، او له ورسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به د جمراتو سیمې ته ځي. له ورسته حجان به ذبح کوي، او له ورسته دوی بیرته خپل خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج دي فرضي ثواب ته راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي، چې د فرضي ثواب په تر کې دوه سره به د حج فرضي مراسم هم پاتې وسدسيږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حاجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبر کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د برېټانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان دغه واد حکومت ته اجازه ورکړه چې روسیې سره په پوله کې خندونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1500 کیلومتره پوله لري، او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پرون د برېټانیا له صدر اعظم او د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکړي، خو د کابینې له یو شمېر غړو سره له لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پړو چارواکو په یو خصوصي بندار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې برېټانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د چټکولو په شعار د برېټانیا صدر اعظم شو، پرون پنځشنبه د خپل استعفا د اعلان په محل وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په برېټانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
For freedom for as long as it takes.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولي پوښتو کې خندونه جوړ کړي، او د غراس په استثنايي شرایطو کې ټوله پوله بند کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټوله غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې ورسول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیز او تحلیلي مطالبه دی برختمو بیا هم ز صفی ولاستان یک ځای خراغ لاست وایم. اول بل اسد الله لودین د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورو.
ل امریکا خبریدونکو هیل رسپانه د جو بایدن پر هغه حڅه ولې کنه خبره کړي چې غواړي افغانستان د غیر ناتو اومده متحد لسته لري کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانه وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانه لیکلی امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو اومده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی وو. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلي بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریست غبرګون وخو دا یو ویان دی. قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا شل کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې شل کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کیږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2014 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
واربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څارویو منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمیر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټ سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کیږي.
ګرانو
بل لور ته بیا د څارویو اخیستن کې د څارویو د خرڅون کو دا خبره نه منی چې گویا څاروی دی ارزان سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانی د څاروی اخیستنې په مخه راغلی دی. نو موړی وای ک یوې خواته په وسنی وخت کې خلکو سره پیسې نسته، نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایې دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران شوي او نه هم ارزانه شوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوې ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل
تر نورو کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس ځوان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښیي، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح و، مالونه ښه خرڅېدو، ګران و. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګي است دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې استه واوري. اوس هم تاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په مور پلس والی کې سخت سیلابونه بارانونه ورشتونه سوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولې دي. چې د مور په باریک لیکي ابو کلا کلی مدیزو کلی کې پیرزو په کلی کې د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی یې ترمندونه وران کړی دی، هغه خراب کړی دی. کم چې د خلکو کښتونه کرلي واغې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی او بره زیات راغلي دي وړي دي، او خلکو ته ډیر سخت تاوانونه رسیدلي تر اوسه پورې هم. او به زیات دي چې په همدغه سي د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ د هلته ډیر کلی خراب کړی دي، ډیر تاوانونه رسول دي. همداسې د ارغسان په یو شمیر کلو کې ډیر سخت تاوانونه رسول دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډیرو خلکو کورونه وړي دي. خلکو خپل ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو را در په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورشتونه دي. الته سیلابونه راوتل دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د خلکو په کورو باندې وبننه وتل ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي، درمندونه پراتول پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه ټول وبوي وړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د چلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د چلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نسته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویولو، ډیر زیات پسونه وبویولو. خپل د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پغه پرون نه بل ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمی ټوبرو دوڅخه په ګډه را بار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده. هغه کندې اوبه پر راغلی وي، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شان چې په کې بار و، هغه ټوله اوبو د ځان سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11
201 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 40 201.